السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې دا مازیګر 15 بجې شوې دي ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې په دې خبرونه کې بعد خبرونه ویان بشیر غواخو ټکنیکی همکار جانتن هم ما سره وي په دې غړې کې بعد خبر پښتونخوا قبایلی سیمو د پاکستان د نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه وره د پیرس د بریدونو نبم خبر شه دغه سره پاکستان کورونو رسپانس سلیکلې دي او بیا نړیوالو مطبوعاتو سلیکلې دي دا به هم دروو خلومړې د دې سب خبرونه د بشیر غواخ ناورو
لومړی د خبرونو سرټکی پرون مخام اسلام آباد کې د قبلي سیمو په سلګونو وګړو د بی مظاهرې لارې وغوښتل چې خیبر پښتونخوا صوبه کې د قبلي سیمې شامل کړی شي. نن بلوچستان کې د یو اورګاډي په پټلې څخه د لوېدو په پیښه کې 12 مسافر وژل شوي دي او افغان چارواکي وایي چې په هلمند ولایت کې د وسلو یوه لویه زیرمه موندلې ده. دا خبرو تفصیل سلګونو قبلي بګړو پرون مخام اسلام آباد کې د وی مظاهری او غونډې لارې له حکومت غوښتل چې د اف سی آر قانون دی ختم او قبلي سیمې دی په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي. د دې مظاهری تابع د فاټا سیاسي اتحاد کړو جب کې د بلابلو سیاسي ګوندونو مشرانو او مدني ټولنو غړو برخه اخیسته و. د فاټا سیاسي اتحاد مشر خونزاده چټان ویل
دته حکومت توجه وکي او که توجه ونکړه نو نیکس پروګرام به زمونږ ان شاء الله تعالی د پارلیمان مخې ته درنه ورکولي علامتي دوه ورځې درنه به ورکو او دا پروګرام به تر هغه وخت پورې جاری تر څو پورې چې د قبایلو د پارلمان خپل حقوق نه یاغستي.
یاد دی چې د قبایلی سیمو د حیثیت بدلون لپاره پارلمان کې د غزاینو استادو د یو بل مسوده هم جمع کړو خو بحث پی ونه شو. نن بلوچستان کې له پټلې څخه د اورګاډي یا ټرین د غورځېدو په پیښه کې 12 مسافر وژل شوي او تر اویا ډېر زخمیان شوي دي. د بلوچستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټي نن خبرلاند وویل چې دغه پیښه له کوټه څخه بنډۍ ته روان جعفر اکسپرس اورګاډي سره د بولان په ابګوم سیمه کې رامنځته شوې ده. د نوموړي په خبره زخمیان نږدې هسپتالونو ته رسول شوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په دوه ورځنۍ سرکاري دوره ازبکستان کې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې نوموړي د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف سره ملاقات کړی دی او په تجارتي اړیکو او ترهګرۍ ضد مسایلو یې خبرې کړي. یاد دی چې دې وروستیو کې پاکستاني چارواکو د مرکزي شاه ودون سره د تجارتي اړیکو زیاتول مهم بللي وو. د پاکستاني پوز مشر جنرال راحیل شریف پرون د امریکای د جاسوسي ادارې سی آی اے د مشر جان برنن سره ملاقات وکړه. د پاکستاني پوز د نننې خبرپاڼې تر مخه دغه دواړو د افغانستان د سولې بهیر د ترهګرۍ په اړه د روانو هلو ځلو په سیمه کې د امنیت پر مسایلو خبرې کړې. لنډه موده مخکې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم د امریکای دوره کړې وه. د افغانستان د هلمند ولایت چارواکي وایي چې د مرجې ولسوالۍ په قاسم بازار سیمه کې د وسلو یوه لویه زیرمه نیولې ده. د هلمند ولایت د ملي امنیت مشر پاچاګل بختیار پرون کندهار میشته د ځنګړو پولیسو لخوا شوي دي عملیاتو په اړه مشال ریډیو ته وویل
دشمن حالت تجمع کړي وو حالته غختل چې په شاول او په غمنادلی او کم کم ځای باندې حمله وکړي. خاص قتی چې د پولیسو په قندار کې دي دا غزنې پروازونه وکړه د شپې راغله قسم بازار کې کته شو او ډیر سخت د دستاورد لري دوه ټنګونه دي اموي او دوه رینجر دي و د شکر ده د منځوي وړه او نور یو تعداد مهمات چاغو بي بي په سونو په لکونو باندې صندوقان کېږي دغه ټول یو تعداد ځان سوړي دي هغه قوتونو او نور د منځوي وړه.
بختیار همدار زیات کړ چې د هلمند په نورو برخو کې هم ځانګړي ځواکونه یو لړ عملیات کړي او ګڼ وسلوالي وژلې دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. افغان چارواکي وایي هغه مسافر چې پرون د کابل میدان وردګ په لار کې طالبانو یرغمل کړی و د قومي مشرانو په منځګړتوب خوشي شوی دي. ځینې چارواکو دغه مسافرو شمیر وو او ځینو نورو اته ښودلې. طالبانو دغه کسان پرون په جلریز ولسوالۍ کې له موټرو ښکته او د ځان سره بیولي وو. د میدان وردګ والي حیات الله حیات له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل دا کسان پرته له جګړې خوشې شوي دي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د روس امنیتي چارواکي وایي چې د دې میاشتې په لومړیو کې په مصر کې د دوی غورځېدل جاز یو ترهګر عمل وو. د میټرو جټ ایربس د الوتکا د مصر له شرم الشیخ څخه د روس سینټ پیټرزبرګ ته روانه وه چې په سینای کې ولوېده او په کې ناست ټول 240 کسان ووژل شول. اکثره مسافر روسان وه. د داعش وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکي ګروپ یې پړه پر غاړه اخیستی. د روس د وفاقي امنیت ادارې مشر الکساندر بورتنیکوف پرون ناوخته هغه غونډې ته چې ولسمشر ولادیمیر پوتین یې مشري کوله وویل چې الوتکه په هوا کې د بروتو له چاودنې دوه ټوټې شوه. ولسمشر پوتین په دې موقعه وویل چې دوی به د دې الوتکې غورځوونکي د نړۍ په هره برخه کې چې وي پیدا کړي او سزا به ورته ورکړي. نوموړی همدارا زیاته کړه چې شام کې باید د روس هوایي بریدونه ډېر شي. د فرانس ولسمشر خپل جاز وړونکو بیړیو ته ختیځ مدیترانې سمندر ته د ورتللو حکم کړی دی. دا ګام وروسته له هغې اخیستل شوی چې تېره اونۍ پیرس کې د ترهګرۍ پیښې ولیدل شوې او اوس فرانس د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش خلاف د بمباریو د تیزولو خبره کوي. فرانسوا اولان همداراز په روس او امریکا غږ کړی چې خپل اختلافات دي یو طرف ته کړي او د داعش خلاف جنګ کې دي لاسونه سره یو کړي. او د امریکې د استخباراتي ادارې سی ای ای مشر خبرداری ورکړل چې پیرس کې د تیرې اونۍ ترهګر بریز مورې قبلونکې ډلې داعش ښایي د ورته نورو بریدونو د ترسره کولو پلان هم ولري. خو جان برینن پرون واشنگټن کې یو امنیتي کانفرنس ته خبرو کې زیاته کړې داسې نه ښکاري چې داعش اسلامي دولت وسلواله ډله به بریالی شي. اوریدونکو تاسې د مشال ریډیو خبرونه واورېدل. اوس به زموږ همکار رابعه اکرم خان تاسو په پاکستان کې د پیسو بیې او په پښتنو سیمو کې د موسم حال ووایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ خرڅول کیږي او په 1.6 روپۍ او 30 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.6 روپۍ او په 1.6 روپۍ او 50 پیسې. یو یورو په 1.44 روپۍ او 10 پیسې او په 1.44 روپۍ او 50 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ او 10 پیسې خرڅول کیږي او په 28 روپۍ او 25 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او 50 پیسې او په 1.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1 روپۍ او 50 پیسی او په یو روپۍ او 30 پیسی او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبې په ورځ به پېښور، بنو او کوټه کې موسم اوچ او یخ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 26 او کم نه کم 9، بنو کې 1.3 او 6 او په کوټه کې 18 او 0 وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د پاکستان د قبایلی سیمو وګړو پرون په اسلام آباد کې غوښتنه وکړه چې فاټا د خیبر پختونخوا صوبه کې ورګډ کړل شي.
نن قبایل به دې مجبور شوی دي چې هغه په خپل دل تراله او د مشران او واکدارانو د خپل غواړي چې موږ پاکستاني یو موږ له نورو پاکستان په شان ته حقوق راکړي.
په کراچي کې مشت قبایلی ولسوای اف سی آر قانون دې ختم کړل شي.
سیار نه مزازا مساله ده چې جرم زه وکم او وای می په باندې کوم وای به بګنا نور را نه شي د انګریزانو لیکل پولیس نه مراله.
د بلوچستان په بولان سیمه کې د ریل گاډي غورځیدو په پیخه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوی دي او دا چې په پاکستان کې ماشومان په کوم حال کې دي.
د ماشومان د جنسي تشدد په دې کې روز پرد باندې اضافه کیږي. ماشومان بالکل محفوظ نه دي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوس ورزو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د پاکستان د قبایلی سیمو وګړو پرن په اسلام آباد کې د یو احتجاجي مظاهرې لارې د هیواد له حکومت او غختل چې نه یوازې دا چې لفاټا څخه دی د اف سی آر قانون ختم کړل شي، بلکې د غسیمې دی په خیبر پښتونخوا صوبې ورګډې کړل شي. په د احتجاجي مظاهره کې چې د فاټا سیاسي اتحاد را جوړ کړی و، د بیلابیلو سیاسي ګوندونو په مشرانو سربیره د قبایلی سیمو نه د پارلیمان ځینو منتخب غړو هم ګډون پکې وکړ. په اسلام آباد کې د مشال لیډیو خبریال احمد الله هم د احتجاجي مظاهرې ته ورغلی و او دا رپورټ یې را لېږلی دی.
د ګل په مخام فاټا سیاسي اتحاد د اسلام آباد دی چوک په وړاندې د یوې احتجاجي مظاهره تابعیا کړې و چې په کې قبایلی سیمو او اف ار نه راغلي خلکو له حکومت غوښتنه کوله چې فاټا د خیبر پښتونخوا برخه ګرځولو لوجب نه صرف د فاټا اولسته په صوبایي اسمبلی کې نمائندګي ترلاسه شي، بلکې های کورټ، سپریم کورټ او پارلمان دایره تر قبایلی سیمو غځولو نه به د یادو سیمو اولسته بنیادي حقونه هم ترلاسه شي. په احتجاجي مظاهره کې ګډونوالو مشال ریډیو ته وویل
جی ذاکر حسین نوم دے باجوڑی جنسائی نہ راغلے ما زمن خدا اوختنی دی پ 1901 کی چی پپاٹا وانی کم ایف سی آر قانون لاگو شے او دا یو ظالمانہ قانون دے پدی کہ من تے انسانی حقوق، بشری حقوق او آئینی حقوق نہ ملاوی گی من گلا غوڑو کہ دا یو خ قانونی پر ٹول پاکستان کی دے دا ناپس کرشی او خ قانون نہیں من گم دتی ختم کرشی.
محمد اقبال قبائل د جمہوریت پسندی او دامن پسندی د ٹول نلوی سے بد دا نن روز مظاہرہ دا نن قبائل پدی مجبور شوی دی چاغی پخپلا دل ترا لو دی مشران او وقداران دا خودل غواړي چې موږ پاکستاني یو موږ له نور پاکستان په شان ته حقوق راکړي.
احتجاجي مظاهره ته د جماعت اسلامي امیر سراج الحق، د قامي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپاو او د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین نه علاوه د یو شمیر سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکو مشرانو او د فاټانه منتخب ځنې د پارلمان غړو هم ویناګانې وکړې. د احتجاجي مظاهرې وروسته مشال ریډیو سره په خبرو کې د قامي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپاو وینا وه:
قامي وطن پارټي د دوی چې کوم طالبیری هغه سره مکمل متفق دي. مونږ غواړو چې د اف سی آر خاتمه شي، مونږ غواړو چې یک فاټا د خیبر پختونخوا سره اعظم شي. بالکل هغه په اسمبلی کې مونږ به هغه مکمل حمایت کوو او په مختلف فورمو باندې به د لپاره آواز وشتو.
د پاکستان مسلم لیگ قاف سینئر نائب صدر اجمل خان وزیر وایي:
مونږ اف سی آر کې اصلاحات پر مونږ صرف دا وایي چې پارلیمنٹرین چې د فاټا په حواله اس قانون سازی نشي کولای، یو څه د اختیار ملاو شي. زه ما خپل دا خیال لرم چې په دغه ټیم باندې فاٹا کے ریفارم ڈیر ضروری دی اور سرا اور سرا دے پیکج ہم ضرورت تھے. پاتش ودا خبر اچھے دے فاٹا دے مستقبل چے کما فیصلہ دا دے عوام و دے خواہشات و مطابق دے فیصلہ ہوشی.
دو عوامی نیشنل گن میا افتخار حسین وی چے فاٹا اولس دے خپل حقون لپارا اسلام آباد تراغلی دی او کہ حکومت یہ وسم غختن او نمنی نو دوی پر قبائلی اولس کے احساس محرومی پیدا کول غواڑی.
پڑون بیزل ٹول فاٹا والا اتحاد کڑے دے نن وسر ٹول پختانو ٹوری پاٹے والا ڑی دی چنن نمنی نو دا به احساس محرومی پیدا کی او دا به مل د پر فایده مننی. کم خلق چې دې کې رکاوټه چي اغه به پخپل د دې د منځه خواکی کنی نو سبب دا کوم نه معاف کی. ان شاء الله تعالی دا د انګریز راخ کړی کرخه دا فاټا او د خیبر پختونخوا تر منځه دا به ورانیږي او چاري سفسیار د انګریزانو یو تور قانون دا به ختمیږي.
د پاکستان پیپلز پارټي په خوانې د قومي اسمبلی غړی او د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان وای ته حکومت یې د غختنې اونه منلې نو پراتلونکو کې به د پارلمان د ودانې پوڑاندے درنا ورکوی.
زمنګه چې کما حقوق قبایل ریلی وا دته حکومت توجه کی او توجه ونکلا نو نیکس پروگرام به زمنګه ان شاء الله تعالی د پارلیمان مخه ته درنا ورکولی علامتی دوو ورځو درنا به ورکو او دا پروگرام به تر هغه وخت پورې جاری تر څو پورې چې د قبایلو د پارلمان خپل حقوق نه یاغستی.
د یادونه دا چې د وفاق تر انتظام لاندې د قبایلی سیمې په و ایجنسو او شپګ افارز مشتمل دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د احمد الله رپورټ تاسو اوریدو. د پاکستان مرکزی حکومت ویلی دی چې دا هیواد له قبایلی سیمو څخه د بې کوره کړل شو خلکو بیرته داغي کورونو ته د ورستنولو لپاره یو سمه تګلاره جوړه کړې ده. بلخو په کراچۍ کې میشت پښتنو د قبایلی سیمو له خیبر پښتونخوا سره د یو ځای کولو په حق کې مظاهره کړې او دا غوښتنه هم کړې ده چې د بې کوره شوو کډوالو د بحالۍ لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړل شي او اف سی آر قانون دې ختم کړل شي. د کراچۍ چین پی محمد عمران رپورٹ لری.
مظاهر چانو غوښتنه وکړه چې د قبایلی سیمو نه د زر تر زره د قانون ختم کړي شي او قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا سره یو ځای کړي شي. مظاهرې ته د وینا په وخت احتجاج کوونکو ویل چې اسلام آباد کې قبایلی پښتانه د خپل حق لپاره راوتي او د هغوی د ملاتړ لپاره د کراچۍ پښتانه هم هر وخت تیار دي. که ضرورت پیښ شو نو د خپل حق لپاره به په کراچۍ کې خپلې دندې پرېږدي خو وروسته به نه شي. د جمرود کوکی خیل خیبر ایجنسۍ سره تعلق لرونکي یو مشر حاجي فضل افریدی مشال ریډیو ته وویل چې اف سی آر یو تور قانون دی د کوم د سوري لاندې چې پښتانه زورول لیکيږي او اوس ټول قبایلی ایجنسی د دې قانون پر ضد یو شوی.
موږ سره په هغه کې اندا قانون د سراب کې پته نه لګيږي پولیټیکلی راز ته چلیږي. موږ سره ډېر سخت ظلم کېږي چې سی آر ته ختم شي ټول او ایجنسی چې کم دي دا ټول سره ملو شوی او په شپه ته باندې موږ جهد کوو ودا کې موږ هر کې سمنډه تلل وو چې دا غیظ نه ختم کوو.
د نیم قبایلی سیمې فار پېښور سره تعلق لرونکي او بل مشر سپین خان افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلو نه څوک حمایت کوي او نه یې فریاد اوري.
یار نه موزه دا مسله ده چې جرم زه وکم او وایي مې په باندې کوم وایي مې بېګنا نور رانه چې دا د انګریزانو لیکله پالیس نامه ده. مسله چې دا بله شروع شوه دا په ملک نورې کیسې شروع شوې. دې نه ډېر خلک ناست چې نه وروره دې مو حمایت شه نه مو وروره څوک فریاد اوري.
کراچی کې میش د جمرود خیبر جنسی یو ځوان شبیر افریدی مشال ریډیو ته وویل چې قبایلی ځوانان د اف سی آر د لاندې لکه د قیدیانو ژوند تیروي.
موږ نوجوان طبقه چې کوم د اف سی آر کې چې کوم اف سی آر قانون دی هغه لاندې بالکل د قیدانو مطابق ژوند تیروي. خپل ایڈمنسٹریشن لکه فاټا کې کوم سکول نه کم از کم یو زرو نه جز سکول نه موږ د شتګردي نشانه جوړ شوی هغه په مارا کم راتي اوسه پر بال شوی نه په کې ور په کار نشوي. خپل به تعلیم یافته شو اف سی آر چې کوم د یو کال قانون دی او کال قانون به موږ د غوړو د مطالبه د حکومت نه مطالبه او ټول نوجوان یوت ولا څومره مشران دي ټول موږ د چې اف سی آر ختم شي او موږ د صوبې سره زم شي که صوبې سره نظم کین موږ له خپل صوبې را کړی شي.
په دې احتجاج کې قبایلی پښتنو سره سره د عوامي نېشنل ګوند مشرانو د ګوند ځوانانو ټولنې ان وای او هم ګډون وکړ او دا غوښتنه وکړه چې بیکور شو پښتنو د بحالي او پسیمه کې د مکمل امن لپاره د مرکزی حکومت زر تر زر کوټلي ګامونه پورته کړي. محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال ریډیو تاسو سره د پاکستان مرکزی حکومت ویلي دی چې د شمالي وزیرستان له بیرته ستنیدونکو کډوالو سره به مالی مرستې کوي. د پاکستان په پارلیمان کې د شمالي وزیرستان د خلکو یو استازي بیا له حکومت غواړي چې بیرته ستنیدونکو کډوالو ته د داغي په سیمو کې د ژوند بنیادی اسانتیاوي برابر کړي. تفصیل د رابعه اکرم خان په ریپورت کې.
د پاکستان سرکاري ایجنسی اي پي پي په وینا چې وفاقي حکومت د قبایلي سیمو بې کوره شوي خلکو خپل کورونو ته واپس او بحالۍ لپاره یو جامع حکمت عملي جوړه کړې ده او د دې لپاره یې 80 اربا او شاخوا د 3.5 کروڑ روپو رقم مختص کړی دی. د بې کوره شوو خلکو لپاره دا حکمت عملي ټولو ترقیاتي شراکت دارو په خپل منځي مشاورت جوړه کړې ده چې پکې د بې کوره شوو خلکو بیا بحالۍ لپاره نقد امداد او د هغې د کورونو لپاره فنډونه مختص کړی شوي دي. د ذکر ده د روانې میاشتې په شروع کې د ریاستونو او د سرحدي سیمو وزارت له خوا سینر ته ویل شوی وو چې په قبایلی سیمو کې د متاثرینو بحالۍ لپاره د مالی ضرورتو اندازه شاخوا 80 اربا او 3.5 کروڑ روپۍ لګول شوې ده. یاد دی چې حکومت د تیر کال د جون میاشتې نه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضربې اسپنوم پوځي عملیات پیل کړي دي چې له وجې یو شمېر خلک بې کوره شوي دي. کډوالو سره مالی کمک او د هغې د کورونو او د سیمو بیا بحالۍ په اړه د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلۍ غړی محمد نذیر وایي چې د کډوالو خپلو کورونو ته واپسې سره دی یو داسې کمیټي جوړه کړی شي چې د کډوالو د هر ستونزې حل راو باسي. دی وای
اولنی غوښتنه میرزا غدو چې ائی ڈی پی زاپ ایګتمره طریقه سره واپسی هغه نه ورسته دا یو کمیټي جوړه شي چې آرمی طرفه نه خپل کسونی او د پولیټیکل ایجنټ ډیر کې زوري دا غارنګ د عوامو طرفه نه یو جرګه مرکه جوړه شي. هغه د ټول علاقې لکه شمالي وزیرستان سروې په 500 کې کیږي په 500 کې سروې وکړو چې کله سروې کمپلیټ شي هغه مطابق چې څاک کور لږ شوی هغه ته خپل غاب نه لاو شي تارود خړو پی روډ ورته جوړ شي. میرزا ای چې ټول خبره چې عوامو په موجودګی باندې وشي په پنده کو کپل هي
د قبایلی سیمو د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره اف ڈی ایم ای وای چې په ځینو سیمو کې د امنیت وسخه کېدو له امله 1,00,000 او 1,00,000 سره کورنۍ واپس شوي دي او د نورو کډوالو واپسي به تر روان کال دسمبر میاشت پورې یقیني کړی شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلال شو بلوچستان ته. د بلوچستان په بولان سیمه کې له پنجاب راتلونکي یو ریل ګاډي د پاتلینا غرسیدلې وی چې په نتیجه کې لک تر لګه 12 کسان وژل شوي او تر یو نیم سل زیات ژوبل شوي دي. په زخمیانو کې د شاوخوا 150 تنو حالت نازک خودل کیږي. نور تفصیل د برکوال میا خیل په دې ریپورت کې اورو.
د سه‌شنبه په غرمه د کوټه شهر جنوب لور ته د بولان سیمه په ابي ګوم نومې ځای کې د جعفر اکسپرس په نامه له مسافرو ډک اورګاډي هغه وخت له چلوونکو بے قابوس وو چې بریک یې کار پرېښو او د اورګاډي د مخ برخه او څلور ډبې له پټلۍ ولوېدې او په نتیجه کې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبل واوښته. د پېښې سیمه له کوټه شهر خوا 10 کیلومتره لرې ده. ځکه نو مرستندوی ډلې او امبولانسونه د پېښې ځای ته په ډېر ځنډ ورسېدل او مړي ټپيانې د کوټه روغتونونو ته را انتقال کړل. د بلوچستان د ملیشا ځواکونو لسګونه سرتیری او دوه هیلیکوپټر هم د پیښې د قربانیانو د راپورته کولو لپاره سیمې ته ورغلل. دغه اورګاډی له کوټې د پنجاب راولپنډي ښار ته روان و چې دا پیښه ور وسوه. د اورګاډي یو مسافر د پیښې په اړه وایي،
15 منټه کھڑی وی،
اورګاډی 15 دقیقې د مچ سیمې پر تمځای ولاړ و، مخ ته سوکا سوکا روان و. کله چې پر پیچو مې ورغی ډېر ګړندی سو. دوی ویل بریک یې کار پرېښو. پر لومړي پیچو مې ډېر تیز تاو سو، پر دویم تر هغه تیز تاو سو، پر دریم هم ډېر تیز ورغی، پر څلورم پیچو مې چې تیز تاو سو ټولې ډبې له پټلۍ واوښتې او پر مځکه راولوېدې. د بولان سیمې یوه دولتي چارواکي د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې په روغتون کې د ډاکټرانو خصوصا ښځینه ډاکټرانو د نشتوالي او روغتیایي اسانتیاو د کمښت له امله ډېری ټپیان کوټې ته راانتقال کړل، چې وایي په هغوی کې تر 150 د زیاتو حالت مرګونی دی. نوموړی وایي په پیښه کې د اورګاډي چلوونکی او پولیس سرتیری هم مړه شوي دي. تر اوسه پورې چې کره شمېر دی 13 تنه مړه شوي دي، او زموږ چې څومره اندازه ده 200 ته نږدې کسان ټپیان دي. په هغوی کې چې د کومو کسانو حالت ډېر خراب او مرګونی و او کوټې ته مو ولېږل، د هغوی شمېر له 150 تر 150 پورې و. د پاکستان د اورګاډو مرکزي وزیر خواجه سعد رفیق له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د دې پیښې پلټنه به کوي چې آیا اورګاډی د بریک د کار پرېښوولو له امله له پټلۍ لوېدلی که کومه بله پیښه ده، ځکه چې په همدې سیمه کې په وار وار پر اورګاډو بمي بریدونه او ډزې سوي دي چې مسؤلیت یې اکثر وسلوالو بلوڅانو پر غاړه اخیستی دی. د یادونې وړ ده چې د روانې نومبر د میاشتې پر 2 نیټه هم د جعفر اکسپرس پر اورګاډي د مستونګ په دشت سیمه کې بمي حمله شوې وه چې 4 تنه پکې وژل شوي او 11 تنه پکې ټپیان شوي وو، چې مسؤلیت یې د UBA په نامه د خپلواکي غوښتونکو بلوڅو یوه وسلوال سازمان پر غاړه اخیستی وو.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلی په پاوکم 11 بجو،
حجره په 1:30 بجه،
ستونزي او سرکار په پاو باندې 2 بجو،
د کرخي پر غاړه په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه په 3:30 بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم 4 بجه،
د مشال تر رڼا لاندې په 4:30 بجو.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن ازبکستان ته د ورځني سرکاري سفر کوي. ټاکل شوی چې نوموړی به د ازبکستان له چارواکو سره په یو شمېر مهم او سیمایزو همدارس نړیوالو مسلو خبرې او پر یو لړ لوسنامو لاسلیکونه وکړي. له اسلام آباد په سراج زهیر رپورت لري.
اسلام آباد کې د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي نن سحر مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف په خپل دورې په مهال د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف سره ملاقات کوي او سره به په دواړو خیزه اړیکو او په سیمه ایزو او نړیوالو چارو خبرې اترې کوي. نوموړي زیاته کړې چې دواړه مشران به په سیمه کې د امن او سلامتیا صورتحال جج اغستو سره سره په سیمه کې د ترهګرۍ مقابله لا په ګډه د کار کولو په تګلارې هم خبرې اترې کوي، او دغه رنګ به په دې دوره کې شریکه اعلامیه او وارخیزه اړیکو ته د ودی ورکولو دستاویزات هم لاسلیک کیږي. په پاکستان کې د بهرنو چارو ته ځیکارند وزیر اعظم نواز شریف ته ازبکستان دی دورې ته او د اسیا ملکونو سره د پاکستان تعلقاتو ته څنګه ګوري. کله چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د بهرنو چارو ته ځیکار بیرستر زاهد سعید نو پوښتل، نو هغه وویل چې د دې ملکونو سره تعلقات ښه کول ډیره ښه خبره ده، خو باید چې دا د سفیرانو په ذریعہ وشي. همداشان یو بل د بهرنو چارو تجزیه کار انجینیر تورګل مشال ریډیو ته وی چې پاکستان له پکار ده لدی وړاندې له افغانستان سره خپل تعلقات خکړي، ځکه چې د منځنی اسیا ټوله لارې له افغانستانه تیریږي.
خبره ز بلند تکان چې په دې روابطو کې د افغانستان مسله د پاکستان لپاره ډېره اهمه ده. دغه کومې تجارتي لارې دي د پاکستان لپاره، نو هغه خو ټولې د افغانستان نه تېرېږي. چې افغانستان سره تعلقات مضبوط نه شي، نو مرکزي اسیا سره د پاکستان تعلقات هېڅ فایده هم نه لري.
له دې سربېره اسلام آباد کې د خارجه چارو دفتر لخوا جاري شوې خبر پاڼه کې د وزیر اعظم د دې دورې په حق ویلې شوې دي چې د نواز شریف د ازبکستان دوره د ورونو هیوادونو سره د اعلی کچ د رابطو یو تسلسل دی، ځکه چې پاکستان ازبکستان سره خپل اړیکې مهمې ګڼي. خبر پاڼه زیاتوي چې د وزیر اعظم د دوره د منځنۍ اسیا هیوادونو سره د اړیکو زیاتولو په اړه د پاکستان د اعظم عکاسي کوي. دې دورې سره به د توانایي، تجارت، سیمه ایزو رابطو، کلتور، سیلګرۍ او لسی رابطو ته د ودې ورکولو سره سره د مرستې نوې لارې لټولو موقع هم ترلاسه شي. یاد دې وی چې وزیر اعظم سره د علاقه چې یو پلاوی هم روان دی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تدیک چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال ریډیو تاسو سره د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي که د پاکستان کرکټ لوبډله د هندستان دوره کوي نو دی به مخالفت کوي وکړي. بل طرف ته وزیر اعظم نواز شریف هم وایي د اجازت نه بغیر هندستان ته د نتلو هدایت یې جاری کړي دي. په دې اړه کارپوهانو د کرکټ بورډ غړي سره نظر لري. د ریاض موسی خیل په دې رپورټ کې اورو.
د ګلپورز ماسختن پنجاب هاوس اسلام آباد کې میډیا سره په غیر رسمي خبرو اترو کې داخله وزیر چودري نثار علي خان وې هندستان چې تیر ورځو کې د پاکستانی سندرغاړو او لوبغاړو په ګډون مختلفو خلکو سره سکړی هغه د قبلولو وړ نه دی او په داسې حال کې د کرکټ په ګډون هیڅ یوې ډلې هندستان ته د تلو حمایت نه کوي. د دې په خبره هندستان ته د لوبډلې لیږلو فیصله به حکومت کوي، خو دې به هر حال مخالف دی. د دې ترڅنګ وزیر اعظم نواز شریف هم پاکستان کرکټ بورډ ته هدایت جاری کړی دی چې د اجازت نه بغیر دی د هندستان دوره نه کوي. د پاکستان کرکټ ټیم هندستان دوره په حق لا چې مشال ریډیو د کرکټ بورډ د یو چارواکي امیر نواب نه تپوسو کو، نو دوی وی چې د پی سی بی او بی سی سی آی په دې مفاهمت شوی وو چې دواړه لوبډلې به د یو بل د ملک دوره کوي او د غلړ کې پاکستان د هندستان سفر کړی دی، نو ځکه اوس هندستان لپاره دی چې پاکستان ته راشي. د زیاتوي
ایشو دا چې زمونږ ټیم الټا غواړي او زمونږ پلیئرز آی پی ایل کې نه دوی وجه سره انډیا پاکستان چین دی راشی انڈیا تا نو یو کو جکم پیسی کرمیٹ کری اگر بیا دین نور کئی دیم خبر دارا چی آل تا چی حسین آدھا یو دیشدر تنظیم دے نو آل تا سر دیم گارنٹی دی چی پاکستان ٹیم آل تا ریل شی آل تا میجونو کی زکر چی آل تا بدا گا چاند لرشک کرسان جمع شی خو بل وجو کی دیو پاکستان دا غیو ان پاکستان بیزی دیم شوی.
دا دوانو کرکٹ بورڈز دا مفاهمت او سیکیورٹی صورت حال پاڑا چی مشال ریڈیو دا لوبو دا کارپو او خبریال اجاز احمد نتا پوسو کو نو دووی چی امنیتی وزا خو پخپلا ہندوستان کے ہم خندا او دے تیرو رزو کی چی ہندوستان کې د جنوبی افریقا سره سوشو هغه ټولو لیدل. د زیاتوی
الریډي زمونږ پاکستان کرکټ بورډ څو کسان چې دی هغه د تلیو اده نه پتی اختر اغلی دي. زمونږ کمنټر چې ران چې کم تلی دي، زمونږ امپایر چې کم تلی دي علیمدار، نو هغه ته سکیورټی تھریټ شو او هغه د وجه نه هغه دي خور اغلی دي. نو زه به دا وایم چې څو کسان او تا سکیورټی تھریټ یې نو پاکستان ټیم هغه ته وزټ کو، نو زما خیال کې دا با یو ډیر لوی های سکیورټی ریسک دی. تم یو آپشن سٹیټ یو نیوټرل ځای باندې پکار دی چې انډیا او پاکستان دا سیریز ټوډے سنگا اوس انگلینڈ روان دے پ یو ای کے پتا چرن نشی کے دے چ تاسو یو معاہدہ کڑی او داغه معاہدے مطابق یو ٹیم ران نشی او الٹا تاسو اغل دسے
د یادونه دا چې د دوانو ملکونو د کرکټ بورډز ترمنځ د شوی لوزنامې مطابق با د کال 2013 پورې دوانه لوبډلې د یو بل خلاف شپږ سیریز لوبوي. خو د رستیو کې هندستان د امنیتی صورتحال په نوم پاکستان ته د ټیم نه لګلو فیصله وکړه او د یو خط دلاري پاکستان ته ویلي چې پاکستانی لوبډلې د ہندوستان تراشی. داسې حال کې چې راتلونکي کال هندوستان کې د ٹی 20 یا شلوریزا کرکټ نړیوال کپ هم را روان دی. د پاکستان کرکټ بورډ چیئرمین شهریار خان په ډاګه کړي موجوده صورتحال کې پاکستان د پاره ممکن نه ده چې په دغه اتلواله کې برخه واخلي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مدرسې اوسنی عصر.
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
مشال ریډیو تاسو سره اوریدونکو اوس په خبر کې د مازیګر پینځنیمې بجې شوې دي. د بشیر ګواخ نه بلند خبرونه وورو.
سلګونو قبایلي وګړو پر ماښام اسلام آباد کې د وی مظاهرې او غونډې له لارې له حکومت غوښتل چې د سیار قانون د ختم کی او قبایلي سیمې د خبر پښتونخوا کې شامل کی. نن بلوچستان کې له پټلې څخه د اورګاډي ټرین د غورځېدو په پیښه کې 12 مسافر ووژل شوي او تر اویا ډیر زخمیان شوي دي. ځینې چارواکو د مړو شمېره 14 یاد کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په دوه ورځنۍ سرکاري دوره ازبکستان کې دی. اولته د پاکستان د سرکاري ریډیو د یو خبر مطابق د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف سره په دوه اړخیزو چارو خبرې کړې دي. د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف پرون د امریکې د جاسوسي ادارې سی ای ای د مشر جان برن سره ملاقات کړی. د پاکستاني پوځ د نننۍ خبر پاڼه تر مخه دغه دواړو د افغانستان د سولې بهیر د ترهګرو په اړه د روانو هلو ځلو او په سیمه کې د امنیت پر مسایلو خبرې کړي. د افغانستان د هلمند ولایت چارواکي وایي چې د مرجع ولسوالۍ په قاسم بازار سیمه کې د وسلو یوه لویه زیرمه موندلې ده. د هلمند ولایت د ملي امنیت مشر پاچا ګل بختیار پرون کندهار میشت د ځانګړو پولیسو لخوا شوو دې عملیاتو په اړه مشال رېډي ته وویل چې وسلوالو طالبان غوښتل چې خپله دغه زیرمه په ولایت کې او په نږدې سیمو کې د بریدونو لپاره وکاروي. افغان چارواکي وایي هغه مسافر چې پرون د کابل میدان وردګ په لاره کې طالبانو یرغمل کړی وو د قومي مشرانو په منځګړتوب خوشی شوی دی. طالبانو پرون دغه وو کسان په جلریز ولسوالۍ کې له موټرو ښکته او د ځان سره بیولې وو. د روس امنیتي چارواکي وایي چې د دې میاشتې په لومړیو کې په مصر کې د دوی غورځېدل اجازه یو ترهګر عمل وو. په دغه الوتکې کې 240 کسان سپاره وو چې اکثره یې روسان وو. د فرانس ولسمشر خپل جاز وړونکو بیړیو ته ختیځ مدیترانې سیمې ته د ورتللو حکم کړی دی.
لند خبرونه هم د بشیر ګواخ نوارې د لوریدونکو سبا په اسلام آباد کې د سراج زهیر نوارو چې د پاکستان سنو رسپانو په خپلو اداریو کې سلی کلی دي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې په سیاست کې د یو بل د خپو راښکلو نه هیڅ نه ترلاسه کیږي، باید چې د ټولو سیاستوالو یوه ایجنډا وي او هغه هم د ملک د ترقۍ لپاره وي. د ادارې په وینا د دې نه هیڅکله انکار نشي کیدی چې حکومت د اقتصادي ترقۍ لپاره کوششونه کوي، خو د دې خبرې نه هم څوک انکار نشي کولی چې له دې هلو ځلو نه عام پاکستاني وګړي ته هیڅ ګټه نه ده رسېدلې. په دې ملک کی غریب ورس پورس غریبیږي، نور سره د سر پټونې زیشته، نور سره د تعلیم او صحت اسانېشته او نه د روزګار موقع. اوس که حکومت وایي چې د ملک ذخیره دومره سی واشه ودی نو چې ولستتي ګټه نه رسی نو د دې سفایدا. دریا اخري کې وایي که څه هم ځینې سیاسي ګوندونه د حکومت په ځینو پالیسو ټکونه کوي نو که وکتل شي نو دا خو د جمهوریت خلا ده چې په یو بل تنقید وکړي شي، خو تر سوچ د ملک او د ولست د ترقۍ خبره ده باید چې ټول سیاسي ګوندونه یوازې د ولس مسلې په نظر کې وساتي. بل پلو مشرک ورس پڼ خپل ادارې کې وایي چې ځین خلکو د دین هم لویه مسله جوړه کړي چې اسکولونو کې ماشومان ته د ملیشي جامو په ځای پین کوټ او ټای ولې اچول کیږي او د سره دا ماشومان مغربي کلچر خپلوي او د دین نه لري کیږي. خو یاد دي وی چې هم دغه ماشومان د سحر په پین کوټ کې اسکول ته ځي، نمازګر په ساده جامو کې سپین ټوپۍ په سر د قران سبق لا جمعات ته هم ځي. بل دا ک پین شرټ سره سوک مغربي جوړېدو نو د خیبر پختونخوا نیمه آبادی به اوس مغربي وا. ادارې مخکې لیکي چې مسله د پینټ کوډ نه ده، بلکې اول خدا قتل پکار دي چې آیا اسکولونو کې د ماشومانو د ناستي تنظیم پوره دي کنه. بیا دا چې زموږ په تعلیمي نظام کې کومې کمزورې دي، د هغې په لری کولو څومره توجه ورکړې شوې ده. ادارې اخر کې وایي چې لباس سره د مذهب هیڅ تعلق نشته، نو ځکه دې مسلې ته هوا ورکول نه ده پکار.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل رسپانی په پیرس د شو رستیو ترهګر بریدونو په اړه د ولسمشر باراک اوباما د ادارې د عکس العمل او هم له امریکا خبریدونکو بلې رسپانی واشنگټن پوسټ بیا په افغانستان کې د رستیو کلونو د پرمختګونو د تخریبېدو له امله د مرستندویه ادارو د کارکوونکو ټولنیزو فعالانو په اندېښنو لیکنې خپرې کړې دي. هارون باچا یې تفصیل دروي.
د وال سټریټ جرنل لوسپانی لیکنه پر پیرس خار د ورستایو ترستی بریدونو پر وړاندې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما عکس العمل ته په اشاره سره وایي چې نوموړی باید داسې څرګندونې ونه کړي چې مخه یې د حقایقو پټول او د خپلو هیوادوالو تیر باسل وي. د لیکنې تر مخه د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارټر هم په 1999 کال کې پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل پر وخت خیالي خبرې کړې وې. په لیکنه کې له ولسمشر اوباما غوښتل شوي چې حقیقت درک او ووایي. لیکنه کاږي د اوباما لپاره دغسې کول ښایي ګرانه وي، خو د 2018 کال په انتخاباتو کې د خپل ګوند د ماتې د امکاناتو په پام کې نیولو سره ښایي نوموړی مجبور شي چې نړۍ ته په غړېدلیو سترګو وګوري. لیکنه وایي امریکایان اوس په واضح توګه لیدلی شي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش نفوذ د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته غځېدلی او دا چې القاعده بیرته سر راپورته کړی دی. دا اوس لکه ولسمشر اوباما چې یو ځل ویلي وو، یوازې یو سیمه ییز خطر نه دی، دغه تروریستي ډلې په شمالي افریقا، منځني ختیځ او افغانستان کې خپل ملاتړي لري. په سوریه یا شام کې روانې کورنۍ جګړې د هغه هیواد یو د پام وړ شمیر خلک مجبور کړي چې اروپایي هیوادونو ته پناه یوسي. دا هم کېدلی شي چې پر پیرس ښار له حمله کوونکو څخه لږ تر لږه یو یې له همدغو سوریایي کډوالو څخه وو. لیکنه زیاتوي د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره په پیل شوي کمپاین کې هم اوس ښایي تر ډیره له نړیوالې ترهګرۍ سره پر تړلیو موضوعاتو خبرې وشي. بلخوا د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې یوه لیکنه وایي 13 میاشت د افغانستان پر کندوز ښار د طالبانو د لنډمهاله کنټرول پر وخت د هغوی هدف یوازې دولتي ودانۍ او مامورین په نښه کول نه و، بلکې هغه پرمختګونه هم تخریبول وو چې د هغه ښار ښځو د تیرو کلونو د خپلو مبارزو په ترڅ کې لاسته راوړي دي. طالبانو هڅه وکړه چې په افغانستان کې د سړو او ښځو د مساوي حقونو لپاره د غربي هیوادونو په مرسته پیل شوي پروګرامونه بې ارزښته وښيي. د لیکنې تر مخه د طالبانو په لاس د کندوز ښار سکوت د مرستندویه ادارو کارکوونکي او ټولنیز فعالان اندېښمن کړي. دوی ویره لري چې د طالبانو بیا راپورته کېده به د بلیونونو ډالرو هغه مرستې چې له 2001 کال راهیسې د افغانستان د یوه جدید ریاست په توګه مخته راوړلو لپاره غربي نړۍ کړي په اوبو لاهو کې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو تاسو ته د تیرې جمعې پرس په پیرس کې د بریدون وروسته فرانس په شام کې د داعش پر ضد په هوایي بریدونو کې زیاتوالی راوستي دي. دا اروپایي هوادونو مشران وایي دغه بریدونه چې پکې 190 کسان وژل شوي دي، خفګان یې ټولې اروپا ته رسېدلی دی او د دې ځواب به په ګډه ورکړي. ځینې اروپایي مشران دا هم وایي چې باید د پیرس بریدونه اروپا ته د راتلونکو کډوالو مسئلو سره ونه تړل شي. د مشال ریډیو د انګریزي ژبې څانګې د رپورټ تفصیل درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. د مشال لیډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند ویلی دی باید امریکا او روس خپل منځي اختلافات ختم کړي او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد یو ځای شي. د نوموړي د سرګندونې پرون لاغ روستو مخې ته راغلی دی چې د فرانس پولیسو په ټول هیواد کې د مشکوکه اسلامي سختدریزو پر ضد د 150 زیاتې چاپې وهلې دي. په فرانس کې د نومبر په 3 نیټه په نایټ کلب، ریسټورانت، سټیډیم او ځینو نورو ځایونو کې د بریدونو په نتیجه کې 190 کسان وژل شو او په سلګونه نور زخمیان شول. د فرانس د کورونو چارو وزیر د نومبر په 15 په پیرس کې یوې خبري غونډې ته وویل:
Les attentats abjects qui nous ont frappé
دا بریدونه په فرانس وشول، خو خفګان یې ټول یورپ محسوس کړي. په مونږ په ګډه بریدونه شوي او په ګډه به یې جواب ورکوو. مونږ به د ترهګرۍ او د داعش له جګړه مارو په ګډه جګړه ګټو.
د دې بریدونو سیمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش منلې ده، خو د امریکا او اروپایي هیوادونو استخباراتو د دې خبر پخلی نه دی کړی. د فرانس ولسمشر ویلي دی فرانس د جګړې په حالت کې دی، خو دوی د تهذیبونو پر ضد جګړه کې ښکیل نه دي، ځکه چې دغه قاتلان د هیچا نمایندګي نه کوي. نوموړي زیاته کړه چې فرانس د جهادي وسلوالو سره په جګړه کې دی چې د ټولې نړۍ لپاره ګواښ دی. د روپای چارو لپاره د فرانس وزیر هارلیم دیسیر د ګل پورس په بروسلز کې د پیرس د بریدونو په اړه د غونډې په موخه خبريالانو ته وویل
دا
بریدونه په فرانس وشول خو افغان یې ټول یورپ محسوس کړي. په مونږ په ګډه بریدونه شوي او په ګډه به یې جواب ورکوو. مونږ به د ترهګرۍ او د داعش له جګړه مارو په ګډه جګړه ګټو.
د جرمنی چانسلری انګلا میرکل د ګل پروس بیا په ترکی کې خبريالانو ته وویل چې د نومبر په 15 د سعودي عرب پاچا سلمان سره په شام کې د وسلوالو ډلو په اړه خبرې کړې دي.
Hierzu wird Saudi Arabien, ich habe gestern noch mit dem saudischen König gesprochen.
ما د نومبر په 15 د سعودي عرب پاچا سلمان سره خبرې وکړې. سعودي عرب په شام کې اپوزیشن ځواکونو سره رابطه کوي. دا ډیره مهمه ده چې سعودي عرب په دې موضوع د کار لپاره تیار شوی دی. موږ به تر خپل وسه د دې رابطو ملاتړ کوو چې دا شان په شام کې د مختلفو ډلو سره د امن بهیر شروع شي چې په نتیجه کې به اور بند شي. له دې وروسته به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جګړه جاری وساتل شي. د پیرس د بریدونو وروسته فرانس په شام کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه زیات کړي دي. د شام د دفاع وزارت د نومبر په ولسم ویلی دي چې د فرانس جنگي جازونو بیګا د شپې د شام په شمال کې پرکاسي مکی د وسلوالو د کومندې پوسټا او د روزنې یو مرکز تبا کړی دی.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو سره د امریکا دفاع وزارت وایي لګانتنامو زندانې 500 قیدیان خوشی کړي او متحده عرب اماراتو ته سپارلې دي. د وزارت لوینا سره سم دا کسان یمنی وګړي دي چې له 400 کالونو راهیسې قیدیان وو تر اوسه په رسمي ډول نه و تورن شوي. امریکا دا کسان یمن ته ځکه نه دي سپارلې چې د واشنگټن په اند هغه هېواد دومره بې ثباته دی چې د ګانتنامو قیدیان نشي قبولولی. تفصیل پامیر ساحل راکوي.
امریکا له ګوانتنامو زندانه 15 کسان خوشی کړي او متحده عرب اماراتو ته سپارلې دي. د امریکا دفاع وزارت د نومبر پر 15 وویل دا 15 یمنی وګړي متحده عرب اماراتو قبول کړي دي. د دفاع وزارت وایي دا کسان وس امریکا ته هیڅ ګواخ نه پیښوي. پینټاګون وایي د متحده عرب اماراتو حکومت مننه کوي چې د ګوانتنامو زندان تړلو په هڅو کې ورسره همکاري ته تیار دی. بیان وایي دا کسان د شنبه یا خالی پر ورځ اماراتو ته ورسېدل. د دې کسانو نومونه علي احمد محمد الرازی، خالد عبدالجبار محمد عثمان قدسی، عادل سعید الحج عبید البسیس، سلیمان عوض بن عقیل النهدی او فهمی سالم سعید الاسانی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي دا د ټیټې کچې یمنی بندیان ول چې بیل رسمي تورنیدو یې په زندان کې 14 کاله تیر کړل. په دوی کې هیڅ کس په رسمي ډول په جنایت تورن نشو، خو دوی د مخالفو وسلوالو په نوم نیول شوي ول. دا نیول شوي کسان یمن ته ځکه وانستول شول چې امریکا فکر کوي چې هغه هیواد ډیر بې ثباته دی او له ګوانتنامو زندانیان نشي منلی. د دې کسانو اماراتو ته له انتقال سره اوس په کیوبا کې په پروت ګوانتنامو زندان کې د بندیانو شمیر 130 ښکته شو. له 2002 زیږیز کال راهیسې په هغه زندان کې ټول 180 کسان بندیان ول. امریکایي ولسمشر باراک اوباما له 2009 زیږیز کال راهیسې هڅه کوي چې دا زندان وتړي، خو د کانګرس له مخالفت سره مخامخ دی. په ګوانتنامو کې اوس هم د 2001 زیږیز کال د سپتمبر بریدونو په منصوبه بندۍ تورن کسان بندیان دي چې پکې د دې بریدونو پلان جوړونکي خالد شیخ محمد هم شامل دی چې په خپل د خپل جرم اقرار کړی دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو مشال لیډیو تاسو سره. په ننګرهار کې د شینوارو شپږو لسوالو خلکو د جرګې لاره خپل منځي اختلافات ختم کړي دي او په خپل سیمو کې د وسلوالو پر ضد د یووالي لپاره راټول شوي وو. په دې اړه د شاه محمود شینواری دا رپورت اورو.
د ننګرهار په شپږو ولسوالیو کې میش د شینوارو ولسونه د پرلپسې جرګو وروسته د یووالي په ټغر سره راټول شول. د شینوارو ولسونو ترمنځ دغه جرګې چې له تیرو درې اونیو راهیسې روانې وي، د دوشنبې په ورځ یوې پریکړې ته ورسېدل. د دغو قومونو لخوا برابر شوی پریکړه لیک ملک عثمان ولوس چې ټولو په ګډه له دولت څخه ملاتړ او د خپلې سیمې د امنیت ساتلو ژمنه وکړه.
موږ شینواري شپږ ولسوالۍ د الله په وړاندې اتفاق سره وکړو چې د هغې نه لوی عزت نشته او د هغې نه لوی زمین نشته. اول مون قومونه به یو د بل کمای نه کړو. ټول شینواري شپږ ولسوالۍ یو ورونه دي، هیڅ خېلو دغب کې نشته. دویم، د خپل اسلامي دولت په وړاندې هیڅ قسمه ناوړه او غیر قانوني اعمال به نه ترسره کوو. دا زموږ دولت دی، اسلامي دولت دی او په هر کوي ملاتړ. دریم، هر هغه بهرني وګړي ګوري چې زموږ د قوم ولس او دولت پوراندي ناوړه کړی تر سره کوي مونږ قومونه باغوي مخنیس ګوره په خپل خاور کې به زین ورکو شرط بدای حکومت بزی صحابه پاکي مونږ ته سپاري مونږ خپل ساحري سو بیا به بل چا د بیا د پاره په حکومت سره بغټ ګډ باندې وګپوګ باندې رواني
د شنوارو یو بل قومي مشر ملک سهیل بیا لولیتی ادارې څخه وغوښتل چې دوی دې هم په خپلو عدلي او قضایي ادارو کې اصلاحات راولي تر څو د قومونو واټن له حکومت سره نږدې شي
خو یو خبره مونږ کړو کنه چې حکومت خپلې فیصلې په عادل او انصاف مور شو عادل او انصاف چې را نشي هم محکمو کې هم څارنواله کې نه دا والی خوران خبره نه کنه فیصلې خو نور څوک کنه محکمې کا څارنواله یا کا نور خلک عادل او انصاف هم ولسوالو ته دام وغځوه لږ لږ یو سنا څه قدمونه د حکومت په دې خپل اصلاحات او تغییراتو کې راولي په ننګرهار ولایت کې نو ان شاء الله تعالی مونږ مدشاته ولیاړو حکومت زونږ دای او دیم ډیر یې نه غوړه توی کړی
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د شنوارو لقوم څخه مننه وکړه چې خپل منځي اختلافات په ایته ورسول او په یو غږی د خپل سیمې د امنیت ساتنې غږ وکړ
ټول یو قوم دی خو بیا په قومونو کې کوم سوالی دی کلی دی کګوندی دی د فیصلې د رسیدلې دی هغه څوک چې ولز زوري هغه څوک چې د حکومت خلاف چغې کوي هغه په خلاف د ولس ودرېږي او نور به د دې بدبختیانو مخه نیول کیږي تر څو موږ وکول شو په شنوارو کې زموږ مکتبونه فعال شي پښینوارو کې زمنګ کلینیکونه فعال شي پښینوارو کې زمنګ هغه خروجی یا هغه برنامه چې په نور ولسوالیو کې پښینوارو کې فعال شي
د ننګرهار امنیت قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد ژمنه وکړه چې افغان ګډ امنیتي ځواکونه به د شنوارو ولسوالیو څخه وسلوال وشړي او تصفیه شوی سیمې به د امنیت ساتلو په موخه ولسونو ته وسپاري
موږ وکولای شو د ملي اردو ملي پولیسو سرحدي پولیسو او امن نظم پولیسو ملي امنیت په مرسته باندې دا سیمې ټول ان شاء الله پاک کو څو دی وکول چې سیمې وساتي او موږ به هم په هغه محلاتو کې هم محلي پولیس د دوی لپاره ان شاء الله ماده کوور به کو هم به وسلې هم تجهیزات هم بخپل ورسره وسو کله چې دوی زموږ څخه غوښتنه وکړي چې نور دوی دا سیمې ساتي موږ به د سیمې سره ووځو او بیا به هم د امنیتي ځواکونو حمایت همیشه ورسره وي
د شینوارو قوم چې د ننګرهار په هڅه کې مینه اچین سپینغر نازیان غنیخیل او دور بابا ورسوالیو کې میش دی د پخوانی ولسمشر حامد کرزی دوري په لومړیو کې د ځمکې پر سر ځینی اختلافات راپورته شول چې دغه اختلافات یوې لسیزې دوام وکړ که څه هم د دې قوم د یووالي په خاطر پخوا جرګې شوې وي ولې پایلې ته نه ورسېدلې خو اوس دغه ولسونه په خپل منځ کې سر راټول شول او پخوانی خپلمنځي شخړې حل او ټولو په ګډه له دولت څخه ملاتړ او د خپل سیمې د امنیت ساتلو ژمنه وکړه
د شام محمود شنواری رپورت تاسو ورې د پاکستان کې لمشمان سره د جنسي تیري او پرزيد کارکونکو ادارې ساحل ویلي چې په هواد کې د روان کال په لومړي شپږ میاشتو کې د لمشمان پرزيد د جنسي تیري 1550 پیښې ثبت شوې دي د یاد ادارې چارواکي وایي چې د نور پاکستان پرتلا په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې د لمشمان او لکانو پرزيد د جنسي تیري پیښې زیاتې شوې دي د لمشمان د حقوقو فعالان بیا وایي چې لورته زیاتیو څخه د ماشومانو د شغورل لپاره لازمه ده چې قوانین عملی کړل شي او پر دغه موضوع په ولسی کچ د عامه پوهاوی پروګرامونه پر مخ یوړل شي په دې اړه درته نور تفصیل د یوې لنډې د میورستو وړاندې کوو لو ماشومان سره د جنسي تیریو پر ضد د شکایتونو ثبتولو ادارې ساحل ویل دي چې د نور پاکستان پر تلا په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې لماشومان او الکان سره د جنسي تیریو پیخي زیاتې شوې دي د یادې ادارې د میډیا د سانګي او چارواکي ممتاز حسین گوهر وایي د ماشومان سره د جنسي تیریو پیخو کې خیبر پختونخوا د ټول پاکستان په کچا په دریم نمبر راځي
په پاکستان کې د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې له ماشومان سره د جنسي تیریو خواوشه 1550 کیسونه ریپورت شوې دا شمیره تر ټولو زیات په پنجاب کې ریپورت شوې بیا ورپسې په دویم نمبر سند صوبا په دریم خیبر پختونخوا او په سلورم نمبر بلوچستان صوبا ده دا راز بیا قبایلی سیمه او ګلګت بلتستان دي په قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو لوجه سکل ماشومان سره د جنسي تیریو ډېر پیښې نه دي ریکارډ شوې خدا په دې معنی نه ده چې ګنی حالت به دا پیښې کم شوې وي
ممتاز حسین گوهر وایي چې په پاکستان کې اکثر اغه ماشومان د جنسي تیریو ښکار کیږي چې د گاډو په اډو مستری خانو فاش خانو او دغه سي په مختلفو ځایونو کې مستوري کوي نو موري زیاته کړه چې زیاتره ماشومان بیا په مدرسو کې هم د جنسي تیریو په خسره مخ کیږي
کہ پاکستان میں جتنا یہ جو کرائم ہے یا یہ جس تیزی سے
پا پاکستان کے لماشومان سرا د جنسی تیریو پیخے چے سمر تیزی سر زیاتی گی ہا غمر رپورٹ کی گی نا پا خیبر پختونخوا او سند صوبو کے خو سوک پدے موضوع خبر ہم کول نغواڑی او آن دا چے خبریالان پر ہم د شرم لوجه کار نہ کوی پا دغو سیمو کے خلق لماشومان سرا جنسی تیرے ل عزت سرا تڑلے گنی چے دا نور ہم د یو متاثر شوی ماشوم جون سرا بد کول دی
د ماشومان لپاره د کارکون کی اداري سپارک او چارواکي جان سیب خان وای چې په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پختونخوا کې د ماشومان د حقونو پاړه د یو کوټلي قانون د نشټوالي لامل اکثره کارکون کی ماشومان د سختو حالاتو سره مخ کیږي
د ماشومان جنسی تشدد په دې کې روز فرض باندې اضافه کیږي ماشومان بالکل محفوظ نه دي واټا وجه هم دا ده چې زموږ ملکی حالات او خاص کر په زموږ په پښتونخوا کې او زموږ په قبایلی سیمه دي نو هلته لکه دا مسله روز روز زیاتیږي دا چې هلته نه داسې ادارې شته نه داسې قانون شته او بل دا چې لکه دا زموږ په پښتون په معاشره کې دا یو بد عمل ګڼل شي که ماشوم د جنسی تشدد اخکار شي نو ناغه ماشوم ویلی شي او ناغه خبره په معاشره کې خلق تختل باندې کول غواړي نو په دې وجه باندې دا جرم چې کوم دی دا روز په روز سیوا کیږي لکه وجه هم دا ده چې نه او د حکومتي چې کوم اداري دي نه په اغي بس ماشوم یو ماشوم غړي او وی دو نصیبی سناخلی
دا ماشومان لپاره کارکونکو د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف یو چارواکي محمد امتیاز وایي باید د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو کسانو ته لومړی روزنه ورکړل شي چې دا شان د ماشوم د ژوند خرابولو پرځای داغه مسلې حل کړل شي
دا کسور چې کوم ریسنت یو کیس سکندر مخامخ راغلی او جی اکم خلک چې چاچ ریپورت کړي او نو هغه خلک مو سپشاکی کې لګیل ځکه چې هغه ته د امکان ملاويږي ولکه دا ډیر ضروری خبره چې ریپورتینګ خو نکیږي بهر حال خو کچر ته کیږي لګیا دي نو بیا هغه د پردا ضروری چې کیس هاندلنګ چې کوم دی چې هغه ډیر په ټرین کسانو باندې وشي دا یو ډیر ضروری خبره ده چې د خلکو ټریننګ نه شوی نو هغه الټه چې ماشوم هلپ کول غواړي هغه کې هم هغه ماشوم نور ایکسپلوئټ شي نور ایکسپوز شي
د ممتاز حسین گوہر په خبره د ساحل ادارې د ریپورت تر مخه په پاکستان کې تیر کال له ماشومان سره د جنسي تیریو 3700 پیخي ثبت شوی وي
تبصری شننې خبرونه ریپورتونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ د سیاحت سازمان لخوا د بلوچستان په 500 بیلابیلو ضلعو کې د ځوانانو لپاره پر یوې پروژې کار پیل شوی چې هدف یې هغې ته پر ادبي او ټولنیزو موضوعاتو د خیالاتو د اظهار لپاره روزنه ورکول دي د کوټې په د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر رپورټ لري
په کوټه کې د سیاد لخوا د ځوانانو او ادب په نامه یو داسې پروژه پیل شوی چې په کې به د سوبې د 500 بیل بیل ضلعو ځوانان روزل کیږي او نه یوازې د ادب شعر او شاعرۍ او لیکوالۍ په برخه کې به یې لارښوونه کوي بلکې دا به هم ورته شي چې څه ډول دوی له ټولنیزو رسنیو او نورو فورمونو څخه په ښه توګه د خپل اظهار څرګندونې کولی شي د سیاد سازمان مشر رازق فهیم لومړی هم د دې پروژې په حق د مشال رادیو ته داسې وویل
چونکه هر ځوان دا غواړي یغه وزانت د اظهار څ زراعي وټلټوي نو موږ کوشش داسې کوو چې د دې پروژې تحت تقریبا 2500 ځوانان وروزو سیاغه د شعر په ذریعہ د ادب په ذریعہ د نثر په ذریعہ یا د نوی سکم میډیم راغلي د لکه سوشل میډیا داسې د دې په ذریعہ باندې د خپل مافیول زمير یو موثر اظهار وکولای شي
د رازق فهم په خبره د دې پروژې هدف یې یوازې ځوان کهول دی خو ورسته به د همدې ځوان کهول په واسطه په بلوچستان کې مشت د بیل بیل چبو د اکاډمیو او وړو وړو انجمنونو ترمنځ د رابطې کردار ولوبوي ترڅو هم دوی بیا د ثقافت او ژبو د پرمختګ لپاره یو مشترکه لار وټاکي تر دې وړاندې د دې پروژې په افتتاحي غونډه کې شاعر او لیکوال جهان آرا تبسم په وینا کې وویل دا په لومړي ځل ل یوې داسې پروژې خبريږي چې پر ځوانانو او ادب کار کوي او هلمنه ده چې یا د پروژې به د ځوانانو لپاره یو ښه فورم ثابت شي
ادب او نوجوان یہ مجھے پہلی دفعہ اس طرح سننے میں
ادب او ځوان دا ما په لومړي ځل اوریدلې او زه ډیره زیاته هیله من یم ځکه چې ډیرای ځوانان داسې دي چې بیکار دي او د کولو لپاره کار نه لري. زما به هغوی ته دا وړاندیز وي چې هغوی باید کتابونه ولولي ځکه چې که کتاب ولولي نو بیا د دغه ډول فورمونو له لارې څه لیکلی هم سي او چې څه ولیکي نو خپل جذبات تر موږه رارسولی سي. د سیاد لخوا د دې پروژې په افتتاحي غونډه کې په بلوچستان کې د بیلبیل ژبو د اکاډمیو مشرانو، لیکوالانو، شاعرانو او د بیلبیل انجمنونو استازو ګډون وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې له دغه ډول هڅو سره به په ځوانانو کې مثبت سوچ پیدا سي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د پاکستان په کراچۍ کې د کتابونو میله چې هر کال په دغه ښار کې لګول کیږي پرون پای ته ورسیده. د دغه میلې جوړونکي وایي چې په پېښور او کوټه کې د کتابونو چاپولو ادارو ته لیکونه استولي وو خو په خبره چې د هغې لخوا ورته ځواب میلاو نه شو. د کراچۍ نه پی محمد عمران رپورټ لري.
د کراچۍ په ایکسپو سنټر کې 15 ورځنۍ د کتابونو نړیواله یو لسم میلان د ګل پورس سرته ورسېده چې پکې د پاکستان په شمول د بهر هیوادونو، هندوستان، ترکی او ایران پبلیشرانو یا کتابونه چاپونکو ګډون وکړو. د میلې د چارواکو په وینا هر کال کېدونکې دې میله کې سږ کال 300 د کتابونو سټالونه لګېدلي چې پکې د انګلیسي، اردو، پنجابي او سندي ژبو کتابونه کېښودل شوي. خو د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه هیڅ یو کتاب چاپونکي، خرڅونکي یا ټیکسټ بک بورډ پکې ګډون نه دی کړی. میلې ته راغلي پښتنو د نړیوالې کتابی میلې ستاینه وکړه. ولې د پښتنو پښتو کتابونو په نشتوالي د افسوس څرګندونه هم وکړه. د کراچۍ یو اوسیدونکي نذیر عالم وویل چې دلته په لکونو پښتانه اوسي، په کار خداوه چې یو نه بلکې ډېر د کتابونو سټالونه لګېدلې وې.
ما د سټال میلاونه چې موږ دلته هیلپ لاین نه تپوس وکړو چې دلته سټال نه لګېدلې. کراچۍ کې دومره پښتانه اوسي په لکاو، په کار چې دلته یو نه چې ډېر سټالونه لګېدلې وې.
میلې کې یو کتاب چاپونکي کمپنۍ سره کار کوونکي محمد رحمان ارمانی مشال ریډیو ته وویل چې موږ یوازې یو کتاب د پښتو راوړې، ولې هغه هم څوک نه اخلي او ډېر کم داسې څوک وي چې د پښتو کتابونو پښتنې کوي.
د پښتو کتابونو خو جی د قیو کتاب زموږ سره دی، دریم ژوند په لټون نور په دې علاقه باندې چې کوم دی لکه پښتو ته څوک ترجیح نه ورکوي.
د کراچۍ یو ځوان شاعر او لیکوال ذهین افریدی مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال په دې کتابي میله کې د پښتونخوا ټیکسټ بک بورډ لخوا یو سټال لګېدلې و، ولې دا کال هغه هم نشته.
زه چې کومې تندې راخستې وم او تر دې ځایه راورسولم هغه وه د پښتو د کتابونو تنده، خو بیخي ماته نه شوه. پوره انټرنیشنل میلې کې په لکاو کتابونه پراته دي د پښتو ژبې، پکې تر صرف ما یو کتاب ولیدو د دریم ژوند په لټون، د هغې نه سوا ماته بل یو کتاب هم په نظر رانه ولو.
د میلې کونکو په وینا چې هغوی د پښتونخوا او بلوچستان ټیکسټ بک بورډ په شمول د پاکستان هرې صوبې او د کتاب چاپولو هرې لوی ادارې ته خطونه او ټلیفوني خبر ورکړي، ولې د کوټې او پېښور نه هغوی ته په میله کې د ګډون کولو مثبت جواب نه دی راغلی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
مشال ریډیو تاسو سره اوس خبرونه په خره کې اوسل بیا د بشیر غوښنه لند خبرونه اورو.
د قبایلي سیمو سلګونو وګړو پرون ماښام اسلام آباد کې دیوی مظاهرې لاري او غونډې له حکومت غوښتل چې د اف سي آر قانون دی ختم او قبایلي سیمې دی په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړي. نن بلوچستان کې له پټلې څخه د اورګاډي یا ټرین د غورځېدو په پیښه کې 12 مسافر وژل شوي او تر ابیا او ډېر زخمیان شوي دي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوګټي نن خبرلاند وویل چې د دغه پیښې زخمیان نږدې هسپتالونو ته رسولي دي. د پاکستان وزیر اعظم نو شریف په دوه ورځنۍ دوره کې نن د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف سره ملاقات کړی دی. د پاکستان د سرکاري ریډیو د خبر تر مخه دواړه مشرانو په تجارتي اړیکو ترهګرۍ ضد مسایلو خبرې کړي. د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف پرون د امریکې د جاسوسي ادارې سی ای ای د مشر جان برینن سره ملاقات کړی. د پاکستانی پوځ د نننۍ خبر پاڼې تر مخه دغو دواړو د افغانستان د سولې بهیر د ترګرې پاړه د روانو هلو ځلو او په سیمه کې د امنیت پر مسایلو خبرې کړي. د افغانستان د هلمند ولایت چارواکي وایي چې د مارجې ولسوالۍ په قاسم بازار سیمه کې د وسلو یوه لویه زیرمه موندلې ده. د هلمند ولایت د ملي امنیت مشر پاچاګل بختیار پرون کندهار میشته د ځانګړو پولیسو لخوا شوې دي عملیاتو په اړه مشال ریډیو ته وویل چې په دې کار سره یې د طالبانو د لویو بریدونو مخنیوی کړی. افغان چارواکي وایي هغه مسافر چې پرون د کابل میدان وردګ په لاره کې طالبانو یرغمل کړی و د قومي مشرانو په منځګړیتوب خوشې شوي دي. د روس امنیتي چارواکي وایي چې د دې میاشتې په لومړیو کې په مصر کې د دوی غورځېدلی جهاز یو ترهګر عمل و. د میټرو جیټ ایربس د الوتکه کې 240 کسان سپاره وو چې اکثره یې روسان وو. د فرانس ولسمشر خپل جهاز وړونکو بیړیو ته ختیځ مدیترانې سمندر ته د ورتللو حکم کړی دی. دا ګام وروسته له هغه اخیستل شوی چې 13 اونۍ پیرس کې د ترهګرې پیښې ولیدل شوې او تر 100 ډېر کسان ووژل شول.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختمې شوې. تاسو په دې موجونو د ماخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زنی ساجمل د خبرونو ویان د بشیر غواخو تکنیکی همکار جانتن درنه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.